ان واجبات دیگه، مستحبات و اجتناب از محرمات یکی از مخلص‌ترین روزداران الهی باشد.
درناوریدونکو السلام علیکم، په دې خبری ساعت کې چې زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، پر ولسی جرګې د حملې او د طالبانو لاسته د کندوز د ارچی ولسوالۍ د لویدو په اړه راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه، مخکې تر دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه واوروي، له فریبا ظاهر به واورو چې د نړۍ په خبرونو کې څه دي.
بله، د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه خبرونه لرو چې مهمې دا دي چې د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي، او هم د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو سند په تصویبولو سره پر روسي اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږده کړي دي.
ډېره مننه. دا او نور نړیوال خبرونه به لږ وروسته واورئ. لومړی هم د افغانستان خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکه چارواکي وای پر ملي شورا د وسلوال په حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د افغان حکومت اجرا مشره له سرګندوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به اپیل وکړي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر وای چې په تیرو 14 کلونو کې دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سره سره بیا هم شپږ دېرش فیصد خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د خبرونو تفصیل، چارواکي وای پر ملي شورا د وسلوال په حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په وژل شوو ملکیانو کې یو شزه او یو د کم عمر نجلۍ شامل ده.
سایر وکیل صاحب وای چې وجود منظم سهار تحلیل کردن و هیچ آسیبی به اونا نرسیده. غیر نظامی ها و راروی هایی که اوجا بودن با اونا مجروحین دارن.
خود امیر روغتیا وزارت مسلین وای چې تر غرمی پورې له دغه پیښه څخه 1.5 تنه ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا مخې ته 14 شوی، خو د امنیتي مسلین وای چې یوازې یو لوی 14 شوی. ول کېږي چې سهار 10 بجې او 10 دقیقې ولسترګې ته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پرسیه دوه پیښه رامنځته شوه. وسلوال طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغان حکومت اجرا مشره له سرګندوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبد الله عبدلانن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل نو موږ ځاتا کړ په انتخاباتي نظام کې اصلاحات چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون لخوا کیږي، چې د افغانستان انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون تشکیل ژر تر ژره سرته ورسیږي. شاغلی عبد الله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه سوي دي. د اجرا ریاست لخوا په خبره سوي مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده څو له افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالي مرسته وکړي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر وای چې په تیرو 14 کلونو کې دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم شپږ دېرش فیصد خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. عبدالستار مرادی نن د خپل سلورزنی کاري پلان د تشریح پر مهال ویل دوی هڅه کوي چې معلومه کړي چې دغه مرستې په کومو ځایونو او څنګه مصرف شوي دي. ښاغلی مراد زیاته کړه که چیرې دغه موضوع روښانه نه شي د دوی راتلونکي پروګرامونه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. په دغه جنوبي ساحلي ښار کې د حرارت لوړ درجه 45 ته رسېدلې ده، او دا تر هغې شمېرې 2 درجې لوړ دی چې تر دې وړاندې په پاکستان کې د ګرمۍ تر ټولو لوړه شدل شوې وه. دغه ښار چې 6 میلیونه وګړي ژوند پکښې کوي، په ځینو سیمو کې د نامنظمې برېښنا سره هم وضعیت خراب دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حرارت درجه راکښته سي، خو د دوی په وینا هوا به لا هم ګرمه وي. چارواکو له خلکو غوښتي چې لمر ته له ډېر ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه، د روسیې د مالي، پوځي او د انرژي سکتورونو په نښه کوي او په کریمیا کې تر یوه کال پورې پانګونې منع کوي. په روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. بل خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي چې د ده په باور دغه بندیزونه بې اساسه دي. پیسکوف نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د بندیزونو په اړه خبرې وکړم نو متقابله کړنه زموږ د طرز العمل اساس دی. روسي چارواکو ویلي چې روسیه به په قوي احتمال د لویدیځ له لوري د خوراکي موادو واردات بند کړي. بلخه د امریکا دفاع وزارت وایي واشنگتن او متحدان به روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اشکارتر پر مسکو تور ولګوي چې د خبره غواړي د پخوانی شوروي اتحاد د وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اشکارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولي دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا دفاع وزیر وایي چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانستې پاتې وي. د امریکا د دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نروژي او هالنډي سیالانو سره وویني. یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي چې امریکا هیله لري چې روسیه اصلا موجوده نه وي. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکولای پتروشیف چې د ولسمشر پوتین له نږدې متحدینو څخه دغه مسله په یوه مرکه کې یاده کړې چې نن د کومرسانت په نوم یوې ورځپاڼې کې خپره شوه. پتروشیف د کرملین پر هغې ادعا ټینګار کوي چې ګواکې متحده ایالات هغه پاڅونونه طرحه کړي چې د 2014 کال په فبروري کې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د ړنګېدو سبب سوه. هغه وایي د امریکا هدف د یوې داسې وسیلې رامنځته کول و چې په تدریجي او دراماتیک ډول روسیا کمزورې کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسما یو سند تصویب کړ چې له مخې یې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. چارواکي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره لومړنۍ کښتۍ او الوتکې چمتو سي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی نن ویلي چې د دې ټولنې 28 غړو په خپلو جنوبي سواحلو کې دغه بحران ته بیړنی ځواب ویلی دی. دا وایي
The decision to launch the naval operation has just been taken.
دا وایي د سمندري عملیاتو د پایل پریکړه وسوه. دا شایي لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه د کډوالو موضوع دومره ژر او جدي نیسي. زه ویلی سم چې دا شایي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي دغه پاڼه واړوي. د اروپای ټولنې مشرانو په اپریل میاشت کې پر یوه داسې هر اړخیز پلان توافق وکړ چې له اساسه د دې ستونزې په وړاندې ودرېږي او د هغو قاچاقچیانو مخه ونیسي چې خلک له لیبیا څخه اروپا ته وړي. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د مهمو ښارونو د هوا حالات.
دا هم د افغانستان د څو سترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.2، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.21، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 11.3، بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.15، او په جلال آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.40.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ، 4:09 دي. د دې خبري ساعت په دوام کې واورئ. نن و انتحاریانو پر ولسی جرګې برید وکړ. د ولسی جرګې دوهم منشی عرفان الله د دې حمله په اړه وایي
استخباراتي او کشفیر دوه موظف او مسؤلیت مکلفات دي چې دا شان مکه د مخینه کونسایت ولا بریده د کارونه ته ولې
د کندوز د نامنیو د پرلپسی دوه ولسوالیو د سقوط د علت په اړه هم له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دوا مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري.
د وروستیو نامنیو په اړه د صاحب نظرانو نظر پښتو د امنیتی مسایلو ترڅنګ نور خبری موضوعات هم په دې خبری ساعت کې در اورو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د ولسی جرګې ودانۍ باندې وو وسلوالو انتحاریانو حمله وکړه. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو ازادي راډیو ته په راستولو پیغامونو کې د امنیتي ځواکونو فوري عکس العمل او په یو ساعت کې د وو انتحاري حمله کوونکو له منځه وړل ستایلي دي، خو یو شمیر نور پر کشفي او استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي او وایي چې استخباراتي ادارو ونه کړی شوی چې د دې حملې مخه مخکې تر مخکې ونیسي. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د ازادي راډیو په اته سوا اتل شمیرې باندې پیغامونه راوستوي یا اس ام اسونه راوستوي او یا هم څو شیبي ورسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې به اعلان کو. خو لومړی د نننې حملې په اړه، د ولسی جرګې د ایجنډا له مخې ټاکل شوی و چې د جمهور ریاست د دوهم رسیال لخوا معصوم ستانکزی نن دفاع وزارت ته رسمن ور معرفي شوی وی، خو د ملي شورا ودانۍ ته د ننوتلو دروازې او شاوخوا ځایونو کې چاودنو د دې غونډې نسم ګډوډ کړ. د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه د تلفاتو د دقیقو شمیرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ټینګار کوي چې وطنه حمله کوونکې د یو ساعت په موده کې لمنځه وړي دي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې یو دېرش ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې یوې ورځ د یوې بې سابقې حملې هدف وګرځېده چې ټاکل شوی و د جمهوري ریاست دویم رستیال دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی دغه جرګې ته د رای ورکولو لپاره وروپیژني. له دې چاودنو مخکې په امتیازي وخت کې هم د ولسی جرګې غړو د نامنیو زیاتېدو په اړه خبرې کولې او حکومت یې په ناغېړۍ تورنوو. د خلکو استازی قدرت الله زکی له دې چاودنو مخکې د همداسې پیښو څخه شکایت کوو چې ګویا نامنی د ولسی جرګې او جمهوري ریاست تر دروازو رارسېدلې ده.
اگر
د مرکزی حکومت څخه مهیله داده چې که د روژې په دې مبارک میاشت کې د افغانانو امنیت تامینولی شي په میړانه دی ووایي، خو که ستونزې لري او نشي کولی مونږ ته دی ووایي چې مونږ لاړ شو او ورسره ودرېږو. د ولسی جرګې غړو په همدې موضوعاتو لغوسو ډک بحثونه کول، خو ممکن له دې بې خبره وو چې وسله والو حمله کوونکو د دوی تر څنګ ځانونه ورسولي دي. د آزاد بحث له ختمېدو سره د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمي له اداري هیئته وغوښتل چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ته تالار ته د داخلېدو اجازه ورکړي تر څو رسمن دفاع وزیر ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د داخلي وظایفو له مخې نن د دفاع وزیر د معرفي کېدو ایجنډا ده. له دارالانشا هیله کېږي چې میلمنو ته دعوت ورکړي. په همدې وخت کې درنه چاودنه وشوه او پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو غږونه شو او د تالار څخه د وتلو هڅې. د چاودنو په لومړی وختو کې ډیرو غړو دا فکر کاوه چې شاید د برېښنا د شارټۍ غږ وي. خو د کابل د امنیه قومندان د څرګندونو په اساس دا لومړی انتحاري کوونکی و چې د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته یې ملي شورا ته د ورننوتو په امنیتي کمربند کې چاودنه ورکړه او غوښتل یې نورو حمله کوونکو ته د ننوتو لار خلاصه کړي. د دویمې چاودنې سره امنیتي ځواکونه ملي شورا ته ننوتل او د خلکو استازي او خبریالان یې مسون ځای ته ولېږدول او یو په بل پسې په سیمه کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. آینی شاهدانو د ولسی جرګې څخه د باندې د اته چاودنو غږونه اوریدلې دي. د کابل امنیه قومندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي اته کسان و چې غوښتل یې د ولسی جرګې ته د نوتو دروازې ته ځان ورسوي، خو د یوه ساعت جنګ په موده کې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول.
یوه ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبی کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه د امنیتي ارګانو
دا چاودنه چې د دوشنبه پورې سهار شاوخوا لس بجې پیل شوه، پکې د ولسي جرګې غړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د ملکي لسګونو کسانو د ټپي کېدو په اړه خبرونه خپره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ادارې مرستیال عبدالبصیر سرور د استقلال په روغتون کې ازادي راډیو ته وویل تر غرمې 1:30 ملکي ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه د پیښې د پیښېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي وایي کابو یوه میاشت مخکې دوی ته د همداسې یوې پیښې د پیښېدو ګواښ شوی و.
پر ملي شورا د دې حملې په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده. ښاغلی عرفان د مرکې په سر کې د برید د پیل په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
وزارت دفاع، وزارت نومان وزیر محمد نسیم تنگزی در نام دو چه در ولسمشه دو مرسال دو پاره عمومی اوان تا معرفی شید تنده ساعت چه رئیس بیران و که چه باید رئیس معانس ریاست جمهوری و کانی وزیر دفاع وزارت تالار تراه شید تنده ساعت چه دوی وقتا چه ننوزی در تالار دروازه تا یا و رد پورته شو چې د رد په اثر خاوري او دولي را توی شو په اعضاو باندې
دا خاوري دولي چې را توی شوې ده د ننه په تالار کې انفجار وک د باندې چاودنو زور وده څه شو؟
انفجار وده د تالار دروازې مخامخ سره جنوبي دروازې خواته و او متاسفانه څنګه چې تاسو پرې د پارلمان زموږ ډېر پخوانی زور تعمیر ده نو دې لحاظه دا د دې انفجار د دغه تکان مخه دا خاور او دوله پورته چې په تالار کې نو خامخا و کسبان تر یوه ځای پورې وخطا شو او مګر رئیس مقاومت وکړه ما سم بیا غږ وکړ چې تاسو تالار مه پرېږدئ موږ خپل خبرې ته دوام ورکړو خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا ډزې راشو شو دې د هغه و کسبان تالار خوشې کړ او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده
ولمان دا عرفان صاحب ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې په جریان کې به یې تل ډېره سخته تلاشي کېده په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه وو دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لارې چې پارلمان ته وصل کېږي شمالی جنوبی او غربی کری دروازه لرو چې مختلف لارې مختلف کسان د شمالی دروازه نه مزمن مراجعین راځي او د شمالی دروازه نه زیاتره وکی سیبان او د مامورین راځي زمنا د جنوبی دروازه کې شده وی آی پی دروازه دی لارې نه خاص میلمان او زمون رئیس پارلمان د تشریف لوري پارلمان او ویلیدا نو معمولی تلاشی چې نور ورځو کې زمون مسؤلین امنیتی مسؤلین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کندک محافظتی کندک دوی عادی خپل روتین تلاشی نن درلود خپله یعنی کو تغییرات مو نو لیدلی چې په تلاشي ګویا نن نو نور ورځې جدي و دا عادي کار ترسره کېده او متاسفانه موږ مشتده دا هغه کشفي او استخباراتي ارګانونه شه دوی دا ګواښونه څو ګشت پارلمان باندې د مخالفین خواه شوی و چې پارلمان باندې حمله کېږي ولی متاسفانه چې نن دوی بریا شو یا کارزمداو شو موفق شو شه پارلمان ته ځان نږدې کړو استخباراتي او کشفي ارګانونه موظف و او مسؤلیت و مکلفت لري چې دا شیان مخکې د مخې نه شانتي او د خونسای کړي ولی متاسفانه دوی دا کار ونه کولی متاسفانه دوی ځان نږدې کړو پارلمان ته.
بله عرفان صاحب یو وروستۍ پوښتنه که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روټین تدابیر نیول شوي وو د امنیت لپاره نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسي جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خیلی قرض وکړه چې موږ هم خاص دوه بخش امنیتي له بیا د شورا د امنیت بل محافظه پارلمانی مکندک دی چې هغه د پارلمان د حفاظت او امنیت لپاره کار کوي ولی دا کشفي و استخباراتي ارګانونه دوی خپل وظیفه سر ته نه دی رسولی دوی مکلف و مکلف دی چې کله چې یو مخالف یا انتحاری انفجاری د کابل دروازه ته دارازی او د دروازو نه بیارازی داسې یو مرکزي ځای ته هغی چې پارلمان پکې کار کوي او یو مهمه استراتیجی که ځای کې دوی ځای کېږي او څو نفره سره د جهاد وسلو سره او انتحاري انفجاري دک موتر مواد سره دلته په المان د ځان کېږي. دا زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونو ضبط دي. نو زمونږ هیله او آرزو داره چې په آینده کې دوی جدي تدابیر وشي تر څو نه تنها چې یوازې په المان باندې کار ترسره وشي، په ټول زمونږ د هموطنانو باندې، په ټول افغانانو باندې.
د ولسی جرګې د دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مو د ازادي راډیو د احمد تکل مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو، په کندوز کې هم دوهمه ولسوالۍ یعنی ارچی د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه به د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. خو لومړی تاسو اوریدونکو ته موقع درکوو چې د ولسي جرګې د نننۍ حملې په اړه نظر څرګند کړئ. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ورور دا کوم شاشا چې دا څوار لس کاله په خواني ولسمشر کزه صاحب کوي وس بل ولسمشر اشرف غنی. ورور دا کوم شاشا د پاکستان د دومخه شاشا دا څوار لس کاله کې موږ د پاکستان د تباہي بربادي هغه کوم لاس لیک شو دور کړی دی. دی وايي ما اصول شي استخبارات پر سر شریکوي را کوي دا غ پاکستان. ورور وس د دشمن بولو بیا د دشمن بولو کدل ته پرسیدن بولدا کړو هم دا غ پاکستان نه راستي کپور ته شو راوړی پاکستان سي کپور به د ترکمنستان اذربایجان پر امچ کو باندې راوړی ام دې پاکستان بولې څو.
بله،
افغانستان خپل واخه ورور دا څو څو متجر لمبو کې سوز دا څو څو متدا غالات کې ولاړ دښمن مې بول دښمن دې
ډېر مننه. اله له د چې لاندې خبري وکي تاسو اوریدون کې لټولو هله د چې لاندې خبري بکوي بل اوریدون کې هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب زما دا پښتنه دغه دا نظر چې دی مانا خپل جرګان چې ساتل یعنی خپل د دې چې دایانه لته لاله نومر د بزنس امنیت سره نه دی بوله سوالی سره نه خوندې کی.
بله سپ، ډېر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کوو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوي ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. لطفا یو څه ژر
دا په دغه باندې چې د ولسی جرګې او د افغان قص مغشتنه داره چې باید د شریعت په چوکاټ کې سوله وکړي. که چیرې شریعت په چوکاټ کې سوله ونه کړي نو همیشه به دغه شپېښه شهیدان اوسو.
صحیح ده، ډېر زیاته مننه. له ټولو اوریدونکو ډېره مننه. په دې خبرونه کې د زیاتو اوریدونکو ته موقع نشو ورکولی چې نظر څرګند کړي متاسفانه، لیکن کولی شي چې کدی افغان بي سیم سیم کارت ولري په 1903 شمیرې لنډ پیغام راوستوي. یو شمېر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي. په تیر بیا په دې موضوع نظر څرګند کړی دی چې ځینو د افغان امنیتي ځواکونو فوري او عکس العمل سټایل دی ویلي دي چې په یوه ساعت کې چې ډېر کم وخت دی دوی وکولی شول چې ټول انتحاري یان وو وشنی. خو یو شمیر نورو بیا په کشفی او استخباراتي ارګانونو انتقاد کړی دی ویلي دي چې ولې دا حمله مخکې تر مخکې کشف نکړی شو. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ لږ وروسته سرلو لدی شي به کولای شي چې ازادي رادیو ته اس ام اس را واستوي. 1903 شمیره په یاد لري، په دې شمیره مشته هر وخت پیغام راستولای شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کندوز چارواکي وایي چې د چاردرې ولسوالۍ له سقوط وروسته نن سهار د ارچی ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. د ارچی ولسوالۍ او د کندوز نور چارواکي تاییدوي چې ارچی ولسوالۍ له یوې سختې نښتې وروسته د دولت د مخالفانو لاسته لوېدلې ده. د ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ پر مرکز جګړه روانه وه او دوی د کومکي ځواک غوښتنه کړې وه خو مرسته ور ونه رسېده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
د کندز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابله یې سقوط وکړ. هو د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نوموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90% خاوره له 2 کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ایزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قومندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومه غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. بلې خواته زبیبالله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده چې 2 ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په وروستیو کې د افغانستان ځینې شمالي ولایتونه ناکرار شوي دي. احمد تکل د هیواد د شمال د امنیتي حالت په اړه په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو د پخوانی استازي او سیاستوال موین مرستیال نظر پوښتلی. ښاغلی مرستیال د خبرو په پیل کې په کندوز او د شمال په نورو سیمو کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو نظر څرګند کړی.
زه فکر کوم چې د کندوز د 2 مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث دی شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوي دي. خاص
بلې مرستیال صاحب وبخښئ، ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوي؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندز کې پیل کړې دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دا هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوې دي چې پرون نه ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغه سې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی تغلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایل نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلا پاتې کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. کوم وروستنی اطلاعات چې د ارشی په باب ته ورسېدل، د 3 ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارشی په ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ څنګه سقوط کوو، کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلي دي هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی، هغه سوا چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلې ده مرمۍ نشته دی. دا په دې معنا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل، دوی ونشو کولای چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقي پرېښودلو ته مجبور شو. پارچی کې مطلق جنگ نه دی شوی، د دې په دې خو د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوال او قوماندانانو راکین ته تللي دي او لن سار دوخته مخکې د رڼا دي هر څه پرېښودلو، بدون له جنګه بدون د هیڅ چیا دي نسول سړي ترلاسه کړل.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو پخوانی استازی او سیاستوال ښاغلی معین مرستیال چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریدله، د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په کابل کې پر ملي شورا د وسلوالو په نننۍ حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او کار به پیل کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په تیرو 14 کلونو کې د دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم 60% خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1,340 تنه مړه شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سنت په تصویبولو سره پر روسیې اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې وغځول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسمن یو سنت تصویب کړ چې له مخې یې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. او د ملګرو ملتونو څارونکو نن ویلي چې اسرایلي او فلسطیني ډلو تیر کال په غزه کې د جدي شخړو په ترڅ کې شاهي جنګي جرمونه ترسره کړي وي.
تاسو زموږ شغل ازادي رادیو اوري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د چنګاخ دوه منیټه چې د جون له درويشته منیټه سره برابرېږي د اولمپیک نړیواله ورځ ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټه هم د نور هیوادونو په څیر دغه نړیواله ورځ په مناسبت یو ونې بیلابیل سیالي ترسره کوي. په کابل کې د اولمپیک د کمیټې سکرتر جنرال محمد حنیف ازادي رادیو ته وویل د بدمنتون، جودو، سنوکر، بایسکل ځغلولو، رګبي، موی تای، کشتۍ چلولو، لامبو وهلو، باسکټبال، پنګ پنګ، ټینس، هینډبال، وزن پورته کولو، سوک وهنې، جمناسټیک او وشو هغه فدراسیونونه دي چې راتلونکي ونې به د اولمپیک د نړیواله ورځ په مناسبت سیالي ترسره کړي. د ښاغلي هنی په خبره رګبي، نکه ویشتل، کبډي او مویتای هغه نوې فدراسیونونه دي چې په وروستیو کې د اولمپیک په ملي کمیټه کې رامنځته شوي دي. د روژې میاشتې د فوټزال جام سیالیو په لړ کې تیره شپه د طوفان او شمس میرزایی ټیمونه وتوانېدل چې خپلو سیالو ډلو ته ماتې ورکړي. په کابل کې د دغو سیالیو د جوړولو مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل د طوفان ټیم 1-0 په وړاندې د افغانستان امریکایي پانتون ټیم ته او د شمس میرزایی ټیم 3-2 په وړاندې د یوشت قرن فوټسال ټیم ته ماتې ورکړه. د زیاته کړه د نیکی سپورت شارکاریا پدیده او صداقت ټیمونه به نن ماښام سره سیالي وکړي. د روژې جام د فوټسال سیالۍ د دغې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 1400 ټیمونو په ګډون پیل شوي او د روژې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان په کندهار کې د کرکټ د روژې جام سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د روژې جام سیالیو په لړ کې هر شپه څلور سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به د روژې تر 28مې پورې دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره په دغو سیالیو کې چې د کندهار د عینو مینې په ښارګوټي کې جوړ شوي 440 ټیمونه پکې ګډون لري.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اوري. څلور بجې او 33 دقیقې دي. د دې خبري ساعت په دوام کې واوري. د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای ته رسیدو وروسته حالاتو باندې خبرې کوي. وروسته یو نامنیو خلک اندیشمن کړي دي. د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی د نامنۍ د زیاتېدو سبب بولي. د محصلانو د رخصتۍ په اړه د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره خبرې کوو.
د لوړو زده کړو وزارت خپل پوهنتونونه او پوهنځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت
په دې او ځینو نورو موضوعاتو د دې خبري ساعت په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه د ناتو دفاع وزیران د ناتو په مقر بروکسل کې چې د بلجین پایتخت هم دی راټولیږي څو په افغانستان کې د خپل جنگي ماموریت له پایته رسیدو وروسته د دغه هیواد پر حالاتو خبري وکړي. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو ترسره کیږي. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه په بروکسل کې دی. لودین صاحب چې د ټلیفون له لارې راسره یست ک د دې غونډې د ایجنډا په اړه وایس چې یوازې د افغانستان پر حالاتو په دې غونډه کې خبرې کیږي او په نور موضوعاتو هم بحث کیږي.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول ته. د بروکسل د کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې مهمه اجنډا د اوکراین وضعیت، دغه راز د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ګواښونه او افغانستان دی. څو شپې وړاندې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ خبرې ویل چې د ناتو د دفاع وزیرانو اصلي غونډه به د چهارشنبه او پنجشنبه پورې، یعنی د جون میاشتې په 23 او 24 نیټه، او په دې غونډه کې به همدغه د افغانستان په وضعیت او دغه راز د اوکراین په وضعیت باندې او د اسلامي دولت ډلې په ګواښونو باندې خبرې کیږي. د ناتو منشي ویل چې اوس هم دوی ته د افغانستان موضوع ډیره مهمه ده. دوی ویل چې د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت دوی درک کړی دی، دوی ته د اندېښنې وړ ده، خو زیاته کړه چې دوی همدې اندېښنو ته په کتو د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا باندې هم باور لري. د ناتو ممنشي ویل چې دوی هڅه کوي چې د وڅ ماموریت له پایته رسیدو وروسته افغانستان کې یو نوی ماموریت پیل کړي او یو نوی همکاري له افغان حکومت سره پیل کړي، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړ. په ورته وخت کې د ناتو یو پوری چارواکي د نوم نه خودو په شرط له افغان خبريالانو سره ویل چې دغه نوی ماموریت به له وڅ ماموریت وروسته پیلېږي، او دا ماموریت به یوازې په ملکی برخه کې بلکه د دوی پوزي نظامی ځواکونه به هم په حضور لري لغوه ماموریت وروسته، او دوی ویل چې په دې اړه وروسته خبري رواني دي، دا یو پلان دی، او وروسته معلومه شي چې پوزي برخه به څنګه د سوال مخالفین په ضد عملیات هم کوي او کنه.
بله، لودین صاحب او بخشي دیتا په پام سره چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي، ځینې سیمې نیولې دي، فکر نه کوي چې دغه حمله به له دې سره مرسته وکړي چې ناتو د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په دې موافقه وکړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، خصوصا د پوځي ماموریت؟
بله، همدې موضوع ته دوی اشاره وکړه چې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست مسعود ثانیزي سره په همدې مسلو خبرې کیږي. د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج به اخیستل کیږي، ننګونې او ګواښونه به ارزیابي کیږي، او همدې ننګون ته په کتو به ناتو پریکړه کوي او یا به هم تخپل منځ داسې تصمیم نیسي چې څوک د غوښ ماموریت له پایته رسیدو وروسته په افغانستان کې. د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس چې کوم فعالیتونه کوي، دا دوی ته د اندېښنې وړ دي، خو دوی هڅه کوي چې په مقابل کې افغان ځواکونه تمویل او تجهیز کړي. نوموړي د افغانستان ته ملي شورا نننۍ حمله هم په کلکو ټکو وغندله او ویل چې دا حمله په دیموکراسي باندې و حمله وه، او ویل چې د ناتو ځینو چارواکو دوی ویل چې وسلوال مخالفین غواړي چې تل داسې حمله وکړي تر څو دوی خپل رسنیز پروپاګاندا مختبوزي، خپل تبلیغات مختبوزي. دوی ویل چې دوی په ټول توان سره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي تر څو وتوانیږي په راتلونکي کې په مکمله توګه خود کفا شي او وکولی شي د هیواد امنیتي چارې سمبال کړی شي.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین چې له بروکسل څخه د ناتو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په اړه او دغه راس د ناتو د سرمنشي د نننیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناتو سرمنشي د افغانستان پر ملي شورا نننۍ حمله وغندله. د دې حمله او دغه راس د نورو امنیتي مسایلو په اړه په همدې خبري ساعت کې لږ وروسته نور راپورونه او مرکې هم لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي او په کار پیل وکوي. ښاغلی عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا ته د وینا په محل وکړه او د ولسی جرګې غړیو ته په خپلو کارونو کې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د یو لړ اختلافاتو له امله تر اوسه پورې کار نه دی پیل کړی. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله په خپل وخت ونسول، د حکومت اجرایي رئیس وایي هیله ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وزیرانو شورا ته وویل هیله ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ سي.
مسلې دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان
شغل عبدالله وی ده پارلمان د کار د دوام موضوع د انتخاباتو له نیټې سره همزمانه ده چې په خوشحالۍ سره په خپل وخت ونسول. دغه ورځ په انتخاباتي نظام کې به د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون لخوا اصلاحات راسي. هیله ده چې د دغه کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ سي.
اصلاحات انتخاباتي هم هر چی زودتر تکمیل شوه.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان 1409 کال په لومړیو کې د ولسمشر د فرمان لمخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات رامنځته سوه. د همدغو اختلافاتو له امله لاهمیت کمیسیون تر اوسه فعالیت نه دی پیل کړی چې دا کار د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې باید په پسرلي کې سوی وای د ځنډ لامل وګرځید. خو افغان ولسمشر د تیرو جمعې پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پورې د اوسنۍ جرګې کاري مدت هم دید کړه. د جمهور ریاست په اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل په انتخاباتو کې تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزې یادې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې حکومت به تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې د غرسې له څرګنده کړی چې د ولسي جرګې غړي به خپل کار په سمه توګه مخته یوسي.
ځکه چې پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان افغانستان.
چې د افغانستان پارلمان خپل کار ته دوام ورکړي او له چارو څخه د لاښه څارنې بریالیتوب غواړم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکل تر هوډاندې کړی دی چې پکې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شامل دي. خو دا چې دا کمیسیون به کله په کار پیل وکړي او څومره به د انتخاباتي سیستم په اصلاح کې بریالی وي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
بیرته امنیتی مسایلو ته راګرځو. لکه څنګه چې مو په پایل کې په راپورونو او خبرونو کې واوریدل، وسلوالو انتحاریانو نن د افغانستان په ولسی جرګې باندې برید وکړ. له بلې خوا د کندوز چارواکي وایي چې د چاردرې له ولسوالۍ وروسته وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت بله ولسوالۍ یعنی ارچی هم نیولې ده. د پوځي چارو کارپوهان او د کندوز د خلکو استازي وایي د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی د دې سبب شوی چې د دولت وسلوال مخالفان د کندوز دوه ولسوالۍ ونیسي. یو شمیر بیا په دې باور دي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او سیالو وسلوالو ډلو فعالیت د کندوز د ناکرارۍ اصلي سبب دی. رضوان مراد په دې اړه راپور چمتو کړی.
له چاردری وروسته ارچی د کندوز دوهم ولسوالۍ ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د ارچی ولسوال نصیر الدین سعدی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د دوشنبه په شپه د ولسوالۍ پر مرکز له څو اړخونو پراخ بریدونه وکړل او امنیتي ځواکونو ته د کومکي سرتیرو د نه رسیدو له امله ارچی سقوط وکړ. که څه هم چې افغان امنیتي ادارې وایي د کندوز او د شمال د یو شمېر نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره تازه دم عسکر سیمې ته استولي، خو کتونکي په دې باور دي چې د امنیتي ارګانونو په چارو کې د همغږۍ نشتوالی د کندوز او نورو ولایتونو د ناکرارۍ یو اصلي سبب دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پدې فوري خط کې یا څنګه کې تاسو دې چې د ریزره کسان په مات ورکې ولې دا فکېږي موږ باید تر څو پورا وګورو او سیب شناسي وکړو. یو څو کډانه نه لرو اما هندي سره مرکزی حکومت اداره ضعیف دی. سرکمندانی شورای امنیت دو تا ډیر ضعف دی مدیریت دی او درس ولایتونو کې باید تاسو ولیان وګمره شي چې هغوی د نظامی تجربه خاوندان دي یا کسان وی که دیر با نفوذ خلق او در تجربه خواندان وی که در سوک اداره امنیتی باید خلاص واخلی.
افغان امنیتی مقامات وی په کندوز او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو په خوانی استاذ موین مرستیالوای د کندوز د ناامنۍ یو ستر سبب دغلته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت ده.
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خوښ ترمنځي جګړې روانې دي. ترمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت ترمنځي جګړې چې وي د هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل.
دا نوموړي په وینا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنسي جګړې او مخالفتونه د دې سبب شوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د پرمختګ زمینه برابر شي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د کندوز د چاردرې او ارچي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پر عملیاتي پلانونو کار روان دی.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅیرمې سیمې ته سفر کړی. د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره له کابل او نورو ولایتونو څخه تازه دمې سرتېري سیمې ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندوز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
جرګه کې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو استازي وای که حکومت عاجل او لازم اقدامات ونه کړي نور سیمه هم خای د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته ولويږي.
د رضوان مراد په دې راپور کې مو د نامنیو د زیاتیدو په اړه د چارو د کاربوهانو نظرونه واوریدل. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو په وړاندې کمزوري شوي دي. نور خلک څه وایي؟ د خلکو نظرونه به هم سره واورو.
زنام احمد دی د نامنی سره علت دادت مشکلات داخلی او خارجی دوه عامل باعث شوی که سبب نامنی در افغانستان.
زمان نوم علی شاه خان دی خلی زمان خان و سیدین که دی اساس خود مگه دا خود اسلام پشاری اغا که چی بوایی چه دا سچ نارواده دا جنگل بیا دی روزی پمیاشت که دا خو بیخی سچ نارواده چه چه یاو جنگ یاو مسلمان ملکی چه یا این بیجارات که خدا بدبختی دا زمانگا چه چه خپل منس که سر اغای استو طول دی دی خارج دولت پل از بند ایران پاکستان دی خارج دولتو لاز دا چه دا منگ با افغانستان مسلمانان رو را تباکی پیه.
زمانم شاپایم د دینګران رسیدونکو زمونږ د افغانانو بې اتفاقي ده او د پردو لاسونو دي کې پاکستان شو د ایران شو داسې کونډي هوا ځنو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دي چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د افغانستان په شمال کې په یو بل پسې د ولسوالیو له سقوط وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک اندېښمن دي او وایي که حکومت جدي پام ونه کړي امکان لري نورې ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه سرتېري رسیدلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه ښکاره کوي او وایي که حکومت د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډب نه کړي امکان لري هغه ولسوالۍ هم سقوط وکړي چې له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په ولسي جرګه کې د کندوز استازی شکریا پیکان وایي د کندوز امنیت له جدي ګواښ سره مخ دی. یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط په مستقیمه توګه د کندوز مرکز ته ګواښ متوجه کړی.
کندوز په ناوړه امنیتي وضعیت کې ده. ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط کوي چې له دې سره کندوز هم سقوط کوي. که چیرې کندوز سقوط وکړي د هیواد شمال ختیځ سقوط کوي چې بالاخره به ټول افغانستان له سقوط سره مخ شي.
په ولسي جرګه کې د تخار استازي قدرت الله زکی وای د کندوز د دوو ولسوالیو له سقوط څخه وروسته د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې سیمې هم له سقوط سره مخ دي.
پرون چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ، زه باید دا ووایم چې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې نورې سیمې هم سقوط کوي.
بلخوا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ هم له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا تر کلکې محصرې لاندې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که یاد ولسوالۍ ته د سرتیرو مرسته ونه رسیږي لرې نه ده چې یاد ولسوالۍ به هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي.
مگر دا تهدید ډیر لوړ ده. د دې لپاره شدید امنیتي تدابیر پکار دي تر څو وکولای شو چې دا ولس له دې امنیتي خطر خلاص.
د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز امام صاحب، د فاریاب ولایت د غرماچ او بلامرغاب، او همدارنګه د ورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخ دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یا د ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز د چهردری او دشت ارچی ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کندوز ته تازه دمی سرتیری رسیدلی دي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ رادیو ته وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د چهردری او دشت ارچی ولسوالیو ته نږدې سیمې تصفیه شوې دي.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅیرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره له کابل او نورو ولایتونو څخه تازه دمې سرتیري سیمې ته استول شوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندوز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانای وای په شمال کې د ولسوالۍ د سقوط مهم لامل د حکومت خپلمنځي اختلاف دی.
امداس پټول هغه ولایتونه چې تهدیدات یې اوس بلندی او د دشمن پکې تحرکات لري باید داسې واحد مرکزونه جوړ شي د څوک ادارې نه البته جنرالان د وزارت داخلي او دفاع نه لال شي دغه څوک اداره په لاس کې واخلي خپل آسیب شناسي وکړي کوم ساحه چې ضعف دي کمبود دی ناتوانی دي هغه ته پیشنهاد وکړي مرکز ته.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاته تګ معمولی تکتیک ده خو سپارښتنه کوي هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټل اقدامات ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلي کشفي ادارې ډېر غفلت کوي تل په دا ډول بریدونو کې ولې د امنیتي ځواکونو ننګه نه کوي. محمد صدیق الهام د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي له امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې پوښتنه داده چې دوی دومره ولې کمزوري شول چې د وسلوالو طالبانو یوه حمله هم مخکې تر مخکې نشي کشفولی. غلام سرور له کابل لیکلي چې امنیتي ځواکونو فوري اقدام وکړ د دوی اقدام د ستایلو وړ دی. عبیدالله رامین هم له بغلان لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو اقدام د ستاینو وړ دی خو کشفي ارګانونو ونه کولی شول چې دا حمله مخکې تر مخکې کشف کړي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. په دې خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت هم ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره یوه مرکه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې محصلانو ته به د تحصیلي مهالویش سره سم رخصتي ورکول کیږي او لا ټاکل شوي وخت وړاندې امکان نه لري. رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له ویان محمد عظیم نوربخش سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې محصلینو ته د دوی ځواب څه دی.
پدې چې موږ دغه موضوع ته ډېر یعنی اهمیت ورکو او جدي په دې شکل باندې موږ یو چې تحصیلي تقویم باید په نظر کې ونیول شي او دغه شروع د سمستر او ختم د سمستر د کریډټ د سیستم په اساس باندې دا باید تطبیق شي چې د لوړو زده کړو وزارت خپل پوانتونونه او پوانځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت خرچ ورکړي چې ترڅو تحصیلي تقویم په نظر کې نیولو سره باید دغه موضوع یعنی تکمیل شي.
مسلین دا سوای وای روزه مخ کې راغله هوا ګرمه ده په سیمفو کې امکانات نشته نو ځکه دوی رخصتي غواړي. دوی ته تاسو جواب څه ده؟
یعنی هر نوع امکانات موجود ده لس ورځې مخکې یعنی روزه راځي او موږ خپل هغه تقویم د تحصیلي په برخه کې یعنی جدي او تطبیق سي. په دې چې کولای نسو چې مثلا یو سمستر په 200 هفتو کې دغه ختم کو، دلته یو معیارونه موجود دي د کیفیت د تضمین لپاره او په زمن کې موږ باید خپل هغه شروع او ختم
د سمستر په نظر نولو سره موږ باید دغه مسایل ته جدي شکل باندې تطبیقو او پانتونونه په دغه مورد باندې یعنی عملی ګامونه اخلي. نو په دې اساس باندې موږ هغه رخصتي چې په حسد میاش کې موجوده و اوس یعنی د شلم د سرطان یعنی شلم پر سرطان په میاش کې شروع کیږي یعنی تر پنځم د اسد پورې دغه پنځه لس ورځنۍ رخصتي یعنی خلاصیږي او بلاخره امتحانونه شروع کیږي چې موږ ټول پوهنتونونو ته وظیفه ورکړې ده چې تقسیم اوقات د امتحان ورته د محصلینو ته جوړ کی او کله چې بیرته راځي دغه باید امتحانونه ترسره شي.
که چیرې محصلین خپلو درسو ته حاضر نسو او همداسې احتساب ته ادامه ورکړله ستونزه به رامنځته نه سي په پوهنتونونو کې په درسونو کې
چې په جدي شکل باندې دغه موضوع یعنی تطبیق کی. په دې چې دا علمي او اکاډمیکي برخه کې یو مهمه موضوع ده او په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. موږ له ټولو امکاناتو سره چې په پوهنتونونو کې لرو اوس هم موجود ده او خپل محصلین که د عاشي او عباطي په هکله یعنی تشویشونه موجود دي د هغوی خپله هلته نمایندګان لري او په دې برخه کې ټول امکانات یعنی سنجول سوی ده. هیڅ ګونه مورد یعنی موجود نه ده چې دغسې مسایلو ته چې باید وخته له وخته د هغوی رخصت شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش وو.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو عزیزان و خویندو ورونو په هر ځای کې چې زما غږ اوری زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاسو ته د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک خوراک او جیمانه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې د پیغمبر په نس کې دا چې دی یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو د کومو ټګیو د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول دوکه کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لمه تقولون ما لا تفعلون ولې وایې هغه څه چې خپله یې نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي که په سیاسي ځایو کې یې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول یي هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکې چې سړی مسؤول یي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دې خدای وایي چې تاسو ما ته یو تضمین وکړئ چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته نې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویلې چې هو که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی. که زنا دې وکړله نو پخپل زنا به اعتراف کوي او دا شیان دي چې تا دي ګناهونو نه منع کوي او کته دروغ وایي نو ګنابم کوي او خلکو ته به دروغم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان وسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کو، د دروغو نه ځان پریز کو، او لو په دغه دروغو کې مې و ظاهري ګټي لیکن په باطنی کې دې خلکو دپاره د اجتماع دپاره ستا دپاره دا نقص دی. خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي. دروغ د خدای په نس باندې ډیر یو بد کار دی او قرآن کریم وایي چې اعلی لعنت الله علی الکاذبین، نو په لعنت خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.